د مینه پیغام.
زما ملګرو، زه ډیر زیات خوشاله یم چې نن یو ځل بیا مونږ ټول دلته راځي شو چې د خدای پاک د کلام نه لوستنه وکړو او عبادت وکړو. خو زه غواړم چې مونږ د عبادت شروع د شکرګزارۍ سره وکړو. داسې څه خبرې یا کارونه شته چې هغې دپاره مونږ په خپل ژوند کې شکرګزار یو؟ یقینا چې داسې به ډیر کارونه چې خدای پاک په زموږ په ژوند کې کړي، زموږ د بچو، زموږ د کورنۍ یا زموږ د خپلو خپلوانو په ژوند کې به کړي، او مونږ به د هغې دپاره شکرګزاره یو. نو دا ضروری ده چې مونږه د هغې لپاره شکرګزاري هم وکړو. صرف په زړه کې شکرګزاره کېدل کافي نه دي، بلکې چې کله مونږه خپلو کې راوځي کېږو، نو دا ضروری ده چې مونږه په شریکه باندې د هغه ټولو خبرو دپاره او هغه کارونو دپاره د خدای پاک شکرګزاري وکړو، ځکه چې داسې کولو سره خدای پاک ډیر زیات خوشحالیږي. نو زما وروڼو خویندو، که چېرې داسې خبرې یا کارونه وي، نو هغه دې مونږ ووایو، بیا به مونږ هغې لپاره د خدای پاک شکرګزاري وکړو.
بے شک سلیم ارورا، مونږ چې هر څومره د الله تعالی شکر ادا کو هغه کم دی، ځکه چې خدای پاک یو داسې مهربانه ذات دی چې هغه زمونږ په جون کې هغه خوشحالیانې، هغه برکتونه، هغه نعمتونه مونږ لرا کوي د کوم چې مونږ ته ضرورت دی. نو زه د خپلې اوریرې دپاره د خدای پاک شکر کوم. زما اوریره په اسکول کې په ښه نمبر سره پاس شوه او هغه ډیره زیاته خوشحاله ده. زه د هغې د کامیابۍ دپاره د خدای پاک ډیر زیات شکر ادا کوم.
او سلیم خان اروره، زه خو په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې خدای پاک مال په جون کې ډیر ښه ملګري را کړی دي، لکه څنګه چې د عبادت نه لږ مخکې زما خویندو او ندیم ورور زه ډیر زیات خندولم او ډیرې ښې خبرې راته وکړلې. نو په دې زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې خدای پاک موږ له دونه ښه رفاقت را کړی دی. او بل زه ستام ډیره زیاته شکریا ادا کوم، او په دې هم زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې خدای پاک مالا ستا په شان یو ښه ملګری را کړی دی.
ډیره مننه فیصله وروره. واقعي چې دا زموږ دپاره یو لویه د برکت او د خوشحالۍ خبره ده چې کله موږ دلته راځي کېږو او خبرې اترې کوو، د خپلې کورنۍ په هکله یو بل ته وایو، خپل تکلیفونه او خوشحالۍ یو بل سره شریکوو، نو دا زموږ دپاره ډیره د خوشحالۍ او د تسلۍ خبره. او په دې کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې موږ په یو بل باندې یقین او اعتبار کوو. مونږ د خپل زړه هر یو خبره یو بل ته کوو، او دې سره سره موږ د خپلې کورنۍ په باره کې هر یو خبره یو بل ته بیانو، او بیا موږ یو بل دپاره دعا کوو. د دې نه علاوه که د چا په کور کې څه مسئله وي، نو هغه له مشوره ورکوو، او دې سره سره موږ د خدای پاک د کلام په رڼا کې د یو بل رهنمایي کوو. نو دا واقعي چې خدای پاک زموږ دپاره یو زبردست موقعه زموږ په ژوند کې موږ لرا کړې ده.
او زه د خپلو ملګرو دپاره د خدای پاک شکر کوم. زما ملګری زمونږ کور ته راځي او مونږ یو ځای د خدای پاک د کلام نه زده کړه کوو. نو زه په دې خبره باندې ډیره زیاته خوشحاله یم او د خدای پاک شکر ادا کوم چې زما په وجه نور ملګرو ته هم د خدای پاک د کلام زیری رسی.
او زه د فیصل لور دپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې مونږ زیات تر وخت یو ځای تیرو او د خدای پاک د کلام نه ډیره خبرې زده کوو.
ډیر ښه. واقعي چې دا زمونږ دپاره ډیره ضروری خبره ده چې مونږه د خدای پاک د کلام نه زده کړو. او زما یو ملګری دی، دا هغه خزانه جوړه شوې وه، نو هغه اپریشن کړی دی. نو د خدای پاک شکر کوم چې هغه اپریشن کامیاب شو او اوس د هغې طبیعت لخه دی. لا اوسه پورې هسپتال کې دی، خو د خدای شکر کوم چې اپریشن کامیابی سره شو او هغه اوس ښه ده. نو هغې دپاره به هم شکر گزاري کوو، او دې سره سره دعا به هم کوو چې خدای پاک هغې له شفا ورکړي او د وجود ټوله کمزوري ختمه کړي. نو زما ګرانو ملګرو، راځئ چې د دې ټولو خبرو دپاره د خدای پاک شکر ادا کړو.
اے مالک خدای، زستا شکر گزار یم دې وخت لپاره مالک خدایا چې تا زموږ په ژوند کې یو ځل بیا دا موقع راوستې ده. مالک خدای، زه دعا کوم چې نن به چې مونږ کومه مطالعه کوو، خدای په هغې کې ته مونږ له برکت راکې او خدای ښه پوهه ترې راکې. او مالک خدای، کومې شکر گزارۍ چې زما د وروڼو خویندو ستا دپاره وکړې، مالک خدایا زه دې دپاره شکر گزار یم. مالک، مونږ په دې دنیا کې په مختلفو تکلیفونو کې یو، د هر یو کس په کور کې څه نه څه ضروریات شته، خو زه دې دپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې زما دا وروڼه او خویندې په هر حالت کې ستا شکر گزار دي. او مالک خدای، زه دعا کوم چې مونږ همیشه داسې شکر گزار اوسو او هېڅ چرم خدایا ستا نه ګیله ونه کړو او یا په خپل ژوند کې مایوسه نه شو. مالک خدای، دا ټولې خبرې اترې بچوس مونږ کوم د کلام مقدس په مطابق کوو، په دې کې ستا رهنمایي غواړم. خپل رونه خوین دی خپل ځان تا ته سپارم مالک خدایا، زمونږ پوره مرستو که خدایا، که مونږ پس خبره باندې نه پوهیږو نو مالک خدایا ته زمونږ ذهنونه کولو کا چې مونږ د یو بل په مرسته او ستا په مرسته مالک خدایا هغه حقیقت وپیژنو کوم بچ ته مونږ ته د نننی کلام نه څرګندې. دا ټوله دعا او شکرګزاري ستا په پاک نوم کې کوم، آمین.
او مالک خدایا، زه خاص طور باندې د خپل ملګري د خځې لپاره ستا شکر کوم چې دا غي اپریشن کامیاب شو او تا هغې له یو ځل بیا خدایا په ژوند کې موقع ورکړه. نو پاک خدایا خاص دعا کوم چې دا غي په وجود کې کومه کمزوري او کم تکلیف پاتې دی، نو پاک خدایا هغه په خپل قدرت او رحم سره ختم کا، او دا هغې وجود مالک خدایا یو ځل بیا د مخکې په شان روغ جوړ کا. ټول تکلیف او درد ستا لاسونو ته سپارم، ته ورله شفا ورکا. دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالی نوم کې غواړم، آمین.
آمین.
نو زمارونو خويندو، راځي چې مونږ د انجیل شریف نه لستنه جاری وساتو، او نن به مونږه د انجیل شریف نه د متی د اتم باب نه لستنه جاری ساتو. په تیر شوی عبادت کې مونږه په انجیل شریف کې د اتم باب نه لستنه کړې وه، او مونږه د اتم باب ړومبي سلور آیتونه لستو. نو نن زه غواړم چې مونږ د پنځم آیات نه واخلي تر دیارلسم آیات پورې آیاتونه ولولو. زما ملګرو، په تیر شوي عبادت کې چې مونږ کومه حواله لوستې وه، نو په هغې کې مونږه د شفا په حق لباندې اورېدلی، او نن چې به مونږ کومه حواله باندې خبرې کوو نو دام د شفا په حق لباندې ده. نو زما ملګرو، یقینا چې د دې خبرو اترو نه او د خدای پاک د دې کلام نه به نن تاسو ډېر سجده کوي، او تاسو به دغه د عجیبه معجزو او عجیبه کارونو په حق لباندې واورئ. نو راځئ چې په انجیل شریف کې د متی د کتاب د اتم باب پنځم آیات نه لستنه جاری وساتو. نو تاسو خو په غور سره دا تلاوت واورئ. دا کیسه د یو رومي صوبدار د نوکر د شفا په حق لباندې ده. په دې کې ویل شوي دي، کله چې عیسی کفر نهم خار ته وردن نه شو، نو یو رومي صوبدار ورغلو او هغه ته مینت وکړ او ویل چې مالکا، زما یو نوکر په کور کې شل ګوټ پروت دی او ډیر په تکلیف کې دی. عیسا ورته وفرمایل، زه به درشم او روغ به کم. خو صوبدار جواب ورک، چې مالکا، زه د دې جوګا نه یم چې ته زما کور ته راشې، خو که تاسو صرف حکم وکئ نو زما نوکر به جوړ شي، ځکه چې زه پوهیږم چې زه په خپله د بل د حکم لاندې یم او سپایان زما د حکم لاندې دي. زه چې یو ته ویم چې لاړ شه نو هغه لاړ شي، او چې بل ته اویم چې دی خوا راشه نو هغه راشي، او چې خپل غلام ته اویم چې داسې وکا نو هغه هاغه شان کوي. عیسا په حیرانتیا سره دغه خبرې واورېدې، نو هغه غڼې ته وفرمایل چې زه تاسو ته رښتیا ویم چې ما داسې ایمان په بنی اسرائیلو کې چرته هم نه دی لیدلې. زه تاسو ته دا ویم چې د نور خاته او د نور پریوتنه به ډیر خلک داسې راشي چې د ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره به د اسمان د بادشاهۍ په میلمستیا کې یو ځای کینی، خو د بادشاهت وارثان به بهر تیارې ته وغورځول شي، کم ځای چې به جړا، ویر او د غاښونو چیچل وي. بیا عیسا صوبدار ته وفرمایل چې اوس خپل کور ته لاړ شه، نو ستا د ایمان په وجه دې داسې وشي. نو هم په هغه سات د هغه نوکر روغ جوړ شو، آمین.
واه سلیم ارورا، دا خو ډیره زبردست او ښکلی کیسه وه.
بالکل ندیما، خو خبر داوی چې مونږ دا کیسه یو ځل بیا په یاد باندې وایو چې مونږ ته نورم په خطرې کې سره یاد شي. نو څوک په مونږ ته دا کیسه وکي؟
سلیم خان ارورا، که ستاسو خوښوي نو دا کیسه به زه تاسو ته وکم.
آو بالکل فیصله، مهرباني وکړئ تاسو دا کیسه مونږ ته وکړئ.
په دې کې مونږ ووریدل، کله چې عیسی علیه السلام کفر نهم تراشي، نو یو صوبدار دغه خوا تراشي او هغه ته وای چې مالکا، چې زما یو نوکر په کور کې شل ګټ پروت دی او ډیر په عذاب کې دی. نو عیسی علیه السلام ورته وای چې ټیک د زبه درشم او هغه به روغ شي. نو هغه صوبدار ورته وای چې نه مالکا، زما سه حیثیت دی چې ته به زما کور ته راځې، که ته وغواړې نو هغه به هلته روغ شي، ځکه چې زه پوهیږم ما ته چې څوک حکم وکي نو زه هماغه شانته کوم، او زه چې کومو سپایانو ته حکم وکم نو هغوی هماغه شانته کوي، او چې زه خپل غلام ته ویم چې داسې وکا نو هغه هماغه شانته کوي، او چې ورته یم اخوا لاړ شه یا دې خوا لاړ شه نو هغه اخوا ځي. نو عیسی علیه السلام د دې صوبدار دا خبرې اترې په حیرانتیا سره واوري، او بیا هغو خلکو ته ووایي کوم خلک چې هلته عیسی علیه السلام لا راغلي وي. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایي چې چې ما په بنی اسرائیلو کې تر نن ورځې پورې داسې ایمان د هیڅ چام نه دی لیدلې لکه څنګه چې د دې سړي دی. او زه تاسو ته وایم چې د نور خاتنه او د نور پریوتنه به داسې ډیر خلک راشي او هغه به د خدای پاک په بادشاهت کې داخل شي. خو داسې خلک به وي چې هغوی به ابراهیم، اسحاق او یعقوب سره په بادشاهت کې ډوډۍ وخوري او د هغوی میلمستیا به وشي. خو د بادشاهت وارثان به بهر وغورځولی شي، کم ځای چې د جړه انګولا او د غاښونو د چیچلو ځای دی. نو عیسی علیه السلام هغه صوبهدار ته ووایي چې ته لاړ شه او ستا د ایمان په وجه به ستا هغه نوکر روغ شي. نو هغه نوکر په هماغه سات روغ جوړ شو.
فیصله ډیره مننه، تا خو ډیره ښکلې په تفصیل سره موږ ته دا کیسه بیان کړه. خو دا څه خبرې وي کوم چې د فیصل نه په دې کیسه کې پاتې شوې؟ زما په خیال یو خبره دا ضروری ده چې موږ یې ذکر وکړو چې هغه صوبهدار یو رومي صوبهدار و، او د دې نه علاوه چې کله هغه عیسی مسیح ته ووایي چې ته ما سره مزه، بلکې ته صرف دلته نه حکم وکا نو زما نوکر به روغ شي، نو هغه ورته دام وایي چې زه په خپله د بل د اختیار لاندې یم او سپایان زما د اختیار لاندې دي ځکه چې هغه صوبهدار وي. نو زما رونو خویندو، اوس په موږ ته دا کیسه په ښه طریقې سره یادوي. نو راځئ چې وګورو چې نن په دې کیسه کې الله پاک موږ ته د شفا په حق لباندې څه ویل غواړي.
په دې کې زه د شفا او د خدای پاک د رحم په باره کې زده کوم چې په دې ځای کې د یو صوبهدار نوکر ته شفا میلو شي او خدای پاک په هغه باندې رحم وکړي او هغه په خپل کور کې روغ جوړ شي، او هغه هم د څه په وجه؟ د صوبهدار د یقین په وجه او د عیسی مسیح د وینا په وجه چې عیسی مسیح وته وای چې ستا د ایمان په وجه باندې ستا نوکر ته شفا میلو شوه.
زما ملګرو، شفا یو داسې نعمت دی چې خدای پاک یې هغه انسان له ورکوي چاته چې ضرورت وي. لکه موږ چې نن سبا په دې حوالو کې ګورو چې عیسی علیه السلام له داسې ډیر خلک راځي کوم چې بیماران وي او په قسمه قسم رنځونو باندې اخته وي، او عیسی علیه السلام هغوی له شفا ورکوي. نو دغه شانته شفا هغو خلکو ته ضرورت لري کم خلک چې کمزوري وي. نو زما ملګرو، د شفا نه یو بل غټ نعمت هم شته دی چې هغه ایمان دی، او ایمان خدای پاک هغو خلکو له نصیب کوي کم خلک چې د ایمان تږي وي او کم خلک چې غواړي چې هغوی ایمان راوړي. ځکه چې په دې قصې کې مونږ واورېدل، ځکه چې عیسی علیه السلام دغه صوبهدار ته وایي چې ستا د ایمان په وجبه ستا هغه نوکر روغ جوړ شي. نو زما ملګرو، د شفا نه ایمان یو غټ نعمت دی. کله چې خدای پاک مونږ له ایمان راکړي، نو بیا به د ایمان په وجه زمونږ په ژوند کې غټې غټې معجزې خدای پاک کوي او مونږ له برکت راکړي.
په تیر شوي عبادت کې مونږ واورېدل چې عیسی مسیح یو جزامي سړی لا شفا ورکا، خو نن مونږ واورېدل چې هغه یو شل ګډ سړی مروغ کو. نو دلته کې مونږ اورو چې عیسی مسیح د پاره یو کارم ناممکن نه دی. خدای پاک هغه له ډیر طاقت ورکړی دی او هغه په ډیر اختیار سره هر څه کوي لګیا دی.
ستاسو خبره بالکل صحیح ده سبا ګل خورې. کچر په مونږ باندې یو عذاب راغلی وي او مونږ نورو خلکو پسې منډې وخو، نه هغوی به زمونږه مدد اونه کړی شي. خو که مونږ خدای پاک نه امداد غواړو، د خدای پاک نه مدد غواړو او خدای پاک ته سوال زاری کوو او خدای پاک ته وایو چې ته زمونږ نه دا عذاب اخوا کا، نو خدای پاک به زمونږ نه اخوا کی په زید دي چې مونږ بل چا پسې منډې ترړې وخو. نو زما ملګرو، خدای پاک هم په دې باندې خوشحالیږي چې مونږ د خدای پاک نه د خپل بیمارو د پاره د شفا دعاګانې غواړو، او مونږ چې څومره ډیره دعا د خدای پاک نه غواړو، نو خدای پاک په دې باندې خوشحالیږي او هغه زمونږ هر قسمه مشکل حل کولی شي.
لکه څنګه چې مونږ د دې صوبهدار ایمان ته ګورو، د هغه ایمان دومره مضبوط و چې هغه مالک عیسی مسیح ته وایي که چېرې ته دلته نه وې چې زما نوکر دې ښه شي، نو هغه ته به شفا میلو شي. نو که چېرې مونږ هم په خدای پاک باندې ایمان او یقین ساتو او مونږ ووایو هغه کس ته څوک چې په تکلیف کې وي او بیمار وي، او مونږ د عیسی مسیح نه دعا وغواړو او په یقین ایمان سره هغه ته ووایو چې مونږ تا د پاره د عیسی مسیح نه دعا غواړو، نو زموږ پوره یقین دی چې هغه مریض به یا هغه بیمار به روغیږي، ځکه چې زموږ ایمان په مالک عیسی مسیح باندې دی، لکه څنګه چې ردی صوبهدار ایمان وو.
زما ملګرو، خدای پاک مالک عیسی مسیح دې دنیا ته زما استاد لپاره راولېګلو، او خدای پاک د مالک عیسی مسیح په وسیله مونږ ته یو ډیر لوی حقیقت څرګند کو، او هغه لوی حقیقت د خدای پاک بادشاهي ده. خدای پاک د مالک عیسی مسیح په وسیله مونږ ته دا را څرګند کو چې ای زما خلکو، زه تاسو له یو موقع در کوم چې پکې تاسو زما په بادشاهي کې داخلي دې شئ. او دا پیغام او دا د خوشالۍ زیر خدای پاک د مالک عیسی مسیح په وسیله دی دنیا ته راولېږلو. نو په دې وجه مالک عیسی مسیح ته مسیح مسکړی شوی یا بادشاه ویل کیږي. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې تیر ځل ما دا خبره کړې وه چې مالک عیسی مسیح د بادشاهت زیر دی دنیا ته راوړو، نو دغه شان په نننی آیت کې هم د اسمان د بادشاهۍ ذکر کیږي. او پکې عیسی مسیح دا وایي چې د اسمان په بادشاهۍ کې به د دنیا د مختلفو قومونو نه خلک رایوځي شي، اول ته به داخل شي. خو هغه خلک څوک چې د دې اسمان د بادشاهۍ د پاره په دې دنیا کې غوره شوي وو، هغوی به ته محرومه پاتې شي. نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح دلته موږ ته دا حقیقت څرګندول غواړي، او خدای پاک موږ ته دا ویل غواړي چې هر هغه کس چې د دې صوبهدار په شان ایمان وساتي، او هر هغه کس د مالک عیسی مسیح په اختیار باندې امین وایي او په هغې باندې یقین وساتي، نو هغه کس به د ایمان په وسیله د اسمان بادشاهۍ ته داخلیږي. نو نن دې موږ د خپل ځان نه تپوس وکړو چې آیا زموږ دا ایمان شته چې مالک عیسی مسیح د دې دنیا د خلاصون دپاره راغلی دی، یا هغه دا غواړي چې هر یو کس د اسمان بادشاهۍ ته بوزي، او یا زموږ دا ایمان شته چې آیا واقعي مالک عیسی مسیح د اسمان د بادشاهۍ د خوشخبرۍ سره راغلی او که نو راغلی. یعنی که زموږ په دې خبرو باندې ایمان نه وي چې مالک عیسی مسیح دې دنیا ته د اسمان د بادشاهۍ زیری راوړو، او یا په دې موږ یقین نه ساتو چې مالک عیسی مسیح قدرت او اختیار بالکل هم هغه شان لري لکه څنګه چې د صوبهدار د خولې نه موږ واورېدل چې صرف ستا په یو وینام زما نوکرخه کېدی شي. نو زما ملګرو، موږ به چرم د اسمان په بادشاهۍ کې د حضرت ابراهیم، د حضرت اسحاق او حضرت یعقوب سره یوځای نه شو تر څو چې موږ په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راونړو. زما ملګرو، په دې څو آیتونو کې موږ ډیر څه زده کوو. لومبه خدا چې مالک عیسی مسیح اختیار لري، او دویم دا چې هغه د راتلونکو واقعیاتو نه خبر دی، او ځکه خو هغه وایي چې د اسمان په بادشاهۍ کې به کم قسم خلک داخليږي او کم قسم به نه داخليږي. او د دې نه علاوه موږ د مالک عیسی مسیح تابعداري او مینه ګورو. هر هغه څوک چې مالک عیسی مسیح ته وایي چې مال راشه او زما دا مسله حل کا، نو مالک عیسی مسیح به هیڅ چرین کار نه کوي، بلکې مالک عیسی مسیح به وایي چې زه حاضر یم، خو خبره صرف او صرف زموږ د ایمان او د یقین ده چې زموږ په مالک عیسی مسیح باندې څومره یقین دی.
لکه څنګه چې موږ په دې حواله کې وریدل چې عیسی مسیح بن اسرائیلو ته وایي چې ما د دې صوبهدار په شان عقیده او ایمان په تاسو کې نه دی لیدلې. نو زما ملګرو، دا صوبهدار یو رومي کسو، او عیسی مسیح پسې چې کوم خلک روانو نو هغه بن اسرائیلو، خو دا هغې په هغه باندې بیا هم دومره مضبوط ایمان نو. لکه څنګه چې پې د دې پردي قوم سړي ایمان او یقین ساتلو.
بالکل سباګل، ستاسو خبره صحیح ده، او دا هغه خود دومره ایمان او یقین و، او هغه ډیر په ښه طریقې سره د مالک عیسی مسیح د اختیار وضاحت وکړ. هغه مالک عیسی مسیح ته وایي چې زما دا ایمان دی چې ته دا اختیار هم لرې چې صرف ستا په یو حکم سره، ستا په تلو سره نه، بلکې صرف ستا په یو حکم سره، ستا په یو خبرې سره، زما هغه نوکر کم چې شل ګوټ پروت دی په سخت عذاب او تکلیف کې دی، نو هغه روغې دی شي، هغه د کټ نه پاسېدی شي. دا یو ډیر لوی کار و، خو د هغه دا ایمان و چې مالک عیسی مسیح صرف د خولې نه کلام وباسي، خبره وکړي، نو هغه به روغ جوړ شي. نو هغه ورته ځکه وایي چې ته دا اختیار لرې چې ته داسې کولی شي، ځکه چې زه په خپله د بل د اختیار لاندې یم، او زم یو افسر یم، ډیر فوجیان زما د اختیار لاندې دي. زه چې چاته ویم چې اخوا لاړ شه، نو هغه اخوا لاړ شي، او چې چاته ویم دی خوا راشه، نو هغه دی خوا راشي. نو دغه شان تم دا اختیار لري چې کچر یو بیماری ته وایي چې لرې شه، نو هغه بیماری ختم شي. کچر هر څه ته حکم وکړي، نو هغه ستا حکم منی. نو هغه صوبهدار په اصل کې د دې خبر ښکار نه کوله چې عیسی علیه السلام په دې دنیا کې په هر یو سیز باندې اختیار لره، که هغه بیماری وا یا نور سو، صرف په یو حکم سره یا صرف داغ په یو وینا سره هر قسمه کار ممکنو.
زما ملګرو، په دې قصې کې مونږه واورېدل چې عیسی علیه السلام هغه خلکو ته وایي چې زه تاسو ته دا ویم چې د نور خاطه او نور پرې وطنه به داسې ډیر خلک راشي چې هغوی به ابراهیم، اسحاق او یعقوب علیه السلام سره د اسمان په بادشاهت کې به ډوډۍ خوري. زما ملګرو، دا خبر ورته ځکه وکي چې هغو ته وایي کچر تاسو ایمان راوړو، نو بیا به داسې ژوند تیروي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تیر کړی دی، نو هله به تاسو هغه بادشاهت ته ورځئ. عیسی علیه السلام چې ورته دا کمی خبرې وکړلې، نو دای هغه خلکو ته په دی وجه وکړلې چې هغه داسې ایمان راوړي لکه څنګه چې د پیغمبرانو راوړو او خپل ژوند دغه شان ته تیر کی لکه څنګه چې هغه تیر کړ. نو هله به تاسو د اسمان په بادشاہی کې داخل شي او که دغه شان ته ایمان رانوړي او هغه شان ته ژوند تیر نه کړي نو تاسو به هغه ځای ته لړ شئ په کوم ځای کې چې تیاری او د غاښونو چیچل او ویر او جړا وي. نو زما ملګرو تاسو ته پته ده چې دا کوم ځای دی؟ نو دا ځای دوزخ دی. نو زما ملګرو مونږ ټولو له پکار دي چې مونږ خپل ژوند داسې تیر کړو چې خدای پاک مونږ دوزخ ته بونځي.
زما ملګرو کله چې مالک عیسی مسیح د اسمان د بادشاهۍ ذکر کوي او پکې حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق او حضرت یعقوب یاد کی، نو تاسو ته پته شته چې مالک عیسی مسیح ولې دا غوی ذکر وکړي؟ ځکه چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره دا لوس کړو چې زه به تاله ډیر اولاد درکم او زه به هغوی له ډیر برکت ورکم او د دنیا ټول قومونه به د هغوی په وسیله برکت مومي. نو خدای پاک حضرت ابراهیم سره هغه لوس وکړي او هغه یاد وساتي. نو خدای پاک د خپل لوس پوره کولو دپاره د حضرت ابراهیم د نسل سره مینه کوي او د هغوی د رهنمایۍ دپاره د هغوی په نسل کې ډیر پیغمبران راولیږي. او زما ملګرو تاسو ته پته شته چې هغه ټول پیغمبران د مالک عیسی مسیح طرف ته اشاره کوي. نو دغه شان خدای پاک د پیغمبرانو په وسیله د یو راتلونکي مسکړې شوی کس اعلان وکړي چې دغه شان د خدای د طرف نه به یو مسکړې شوی کس راځي او هغه به د بنی اسرائیلو بادشاهي. نو زما ملګرو خدای پاک دغه شان بنی اسرائیلو ته یو بادشاه راولیږي چې هغه مسیح یعنی مالک عیسی مسیح. او کومه وعده چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړې وه چې ستا د اولاد په وسیله به زه د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکم، نو مالک عیسی مسیح دلته هم د هغه برکت ذکر کوي چې د دنیا د مختلفو ځایانو نه به خلک راځي او د اسمان په بادشاهۍ کې به داخليږي. خو ای بنی اسرائیلو، تاسو چې خدای پاک د حضرت ابراهیم په وسیله خپل ځان سره نږدې کړی وی او خپل وارثان جوړ کړی وی، تاسو به د هغه بادشاهت نه محرومه پاتې شئ، ځکه چې تاسو د خدای پاک لار پریښېدا او د هغه مسکړې شوي نه انکار کوئ کوم چې خدای پاک را لېږلی دی. مالک عیسی مسیح د خپل ځان په حق لاغوی ته ډېرې خبرې وکړي چې زه هغه کس یم چې حضرت موسی ذکر کړو، زه هغه کس یم چې مختلفو پیغمبرانو ذکر کړو. خو تاسو د هغه کس نه انکار وکړو، نو هر هغه کس چې زما نه انکار کوي هغه به د اسمان د بادشاهۍ نه محرومه پاتې شي. خو هر هغه څوک چې په ما ایمان راوړي، نو بیا به تاسو د اسمان په بادشاهۍ کې داخل شي.
ندی ما تاسو ډیر خپل خبرې وکړې. زما ملګرو، په دې کیسه کې موږ د خدای پاک په حق لا او داغه د معجزې په حق لا باندې ډیر سجده کوو، ځکه چې د خدای پاک کلام ډیر جوړ دی او په دې کې داسې ډیر خبرې دي چې هغه زموږ د پوهې نه بهر دي. خو د خدای پاک د روح په وسیله او داغه د رهنمایۍ په وسیله باندې موږ د خدای پاک د کلام نه په ښه طریقې سره زده کړه کولی شو. خو زما ملګرو، راځئ چې وګورو چې په دې حواله کې موږ د خپل ځان په حق لا باندې کم خبر از دکو، داسې کم نصیحت شوه دی چې مونږ په هغه خبر باندې عمل وکړو.
ما په تنور باندې روټۍ پخولا او زما لاس وسوځیدو، زما لک شانتی لاس وسوځیدو او زاغه سره ډیر زیاته په تکلیف کیوم. نو ما ته د خدای پاک عذاب را یاد شو. کچې خدای پاک یو کس دوزخ ته بوزي او هغه پاغه اور کې ورواچي چې هغه اور هیڅ کله نه مړ کیږي او نه هغه انسان بیا مړ کیږي، نو دا غي بس حالي. نو ګوره، خدای پاک مونږ د دغه اور نه بچ کول غواړي، نو بیا مونږ خپل ځان ولې نه بچ کوو؟ خدای پاک نه غواړي چې مونږ په هغه اور کې وسوځو، خدای پاک مونږ بچ کول غواړي. نو ځکه خو هغه عیسی مسیح رالېږلو چې خلکو له خلاصون ورکړي او ډېر خلک بچ شي. خدای پاک بالکل دا نه خوښوي چې یو انسان دې په اور کې وسوځي، ځکه چې هغه مونږ سره ډېره زیاته مینه کوي. خو کله چې انسان د شیطان په لاره روان شي، نو هغه بیا د تباهۍ په لاره روان شي او ماغه د دوزخ اور ته روان وي، کم چې خدای پاک د نافرمانو د پاره مقرر کړی دی.
سباګل خور، تاسو ډیر خپل خبرې وکړې. یقینا چې مونږ هر یو کس له پکار دی چې د خدای پاک د عذاب نه خپل ځان بچو ساتو، د دوزخ د اور نه خپل ځان بچو ساتو، ځکه چې په دې دنیا کې خو زموږ ژوند یو څو ورځې ژوند دی او دا عارضي ژوند دی. مونږ به دا دنیا او دا وجودونه پرېږدو او د تل د پاره به یا خو خدای پاک سره په جنت کې یو او یا به په دوزخ کې یو. دریم یو لارم نشتا، بس صرف هم دغه دوه لارې دي. نو دا فیصله مونږ له پدی دنیا کې کول دي چې مونږه چرته تل غواړو، آیا مونږ جنت ته تل غواړو یا مونږ دوزخ ته تل غواړو. نو دا دنیا د اخرت د پاره تیاری ده چې چا څومره تیاری وکړه، څومره مهنت وکړه، څومره خواري وکړه، نو داغي په مطابق پاغیتا اجر او سلا ملاویږي. خو زما ملګری، یو خبره، کما چې زمونږ د ټولو د پاره ډیره بنیادی ده او مونږ ټولو یې بیا بیا ذکر وکړو چې دې دنیا کې د تیارې د پاره خدای پاک مالک عیسی مسیح را الیګلو چې هغه مونږ ته نیغه لار وخی، مونږ له تعلیم راکی، مونږ له تربیت راکی او راته ووی چې تاسو په کومه طریقه باندې جنت ته داخلې دی شئ. نو هغه مونږ ته لار ښودلې ده، هغه مونږ له خپل کلام را کړی دی. اوس دا زمونږ کار دی چې مونږ په هغه لاره باندې تک جاری وساتو. او د دې نه علاوه زه یو دې خبرې ته هم سوچ کوم چې کله مالک عیسی مسیح خلکو له شفا ورکوله او ګڼ خلک هغه پسې روانو، نو زما ملګرو دا کار څخه مونږ ته سپارلی دی. هغه وایي چې تاسو په ما ایمان وساتئ، نو زه به ستاسو په وسیله باندې د خلکو په ژوند کې لوی لوی معجزې وکم، لوی لوی کارونه به وکم. نن مونږ خپل ګیر چاپیر داسې ډېرې ګواهۍ اورو او داسې ډېر خلک وینو چې د هغوی په وسیله باندې خدای پاک ډېرې لوی لوی معجزې کوي. زما ملګرو دا هغه خلک دي څوک چې خدای پاک کلام سره مینه کوي، څوک چې خدای پاک سره مینه کوي او د هغه په حکم باندې د خلکو په ژوند کې معجزې کوي. نو زما رونو خویندو، که چېرې مونږ هم په پوره ایمان سره په پوره یقین سره د خدای پاک نه د یو مسلې د پاره یا د بیمارۍ د پاره یا د یو مشکل د پاره دعا وغواړو، نو زما پوره ایمان او یقین دی چې خدای پاک به زمونږ د دوا جواب ضرور مونږ له راکوي. لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې عیسی علیه السلام صرف حکم وکړ او د هغه صوبهدار نوکر روغ شو، نو نن سبا که چېرې زمونږ په ګاونډ کې، زمونږ په خپلوانو کې، زمونږ په رشته دارو کې یا زمونږ په کورنۍ کې څوک ناجوړه وي او مونږ په خدای پاک باندې او په مالک عیسی مسیح ایمان ساتو او زمونږ دا ایمان وي چې هغه زمونږ دعا قبلی، نو که چېرې بیا مونږ د هغه رنځور کس دپاره دعا وغواړو، نو خدای پاک به ضرور هغه له شفا ورکوي او زمونږ دعا به قبلی.
زه خو په دې کې د خپل ځان لپاره دا خبره زده کوم چې مونږ د هر وخت په خدای پاک باندې ایمان او یقین ساتو. که چېرې زمونږ ایمان او یقین وي، نو مونږ به هر یو کار کولی شو.
نو زما خوږو ملګرو، مونږ خو ډېرې خبرې وکړې، خو په آخر کې صرف تاسو ته دا ویل غواړم، که چېرې نن ستاسو په ژوند کې هر قسمه تکلیفونه وي، تاسو د هر قسمه بوج لاندې، ستاسو په ژوند کې بیماری وي یا نورې څه مسلې وي، نو تاسو لکه د دې صوبهدار په شان مالک عیسی مسیح ته منتظاری وکړئ، هغه له راشئ، د هغه په وسیله دعا وغواړئ، نو خدای پاک به ستاسو هغه ټولې مسلې حل کړي، خدای پاک به ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي او خدای پاک به ستاسو په ژوند کې لکه د صوبهدار په شان او لکه د هغه د نوکر په شان خوشحالي راولي. زما ملګرو، په دې ټوله کیسه کې زما یو خبره ډیره خوښه شوه، او هغه خبره دا وه چې دا صوبهدار یو افسر و او چې کم سړی ناجوړه و، نو هغه د ده نوکر و، خو دې صوبهدار د هغه نوکر سره دومره مینه کوله چې د هغه د خاطرې مالک عیسی مسیح خواته سفر وکړ، هغه خواته لاړ، هغه ته مینت زاری وکړه او ورته یې وویل چې مالکه، ته زما نوکر له شفا ورکړه. نو دا خبره زما ډیره خوښه شوه چې دغه افسر خپل نوکر سره څومره مینه کوله. نو آیا نن مونږه خپلو نوکرانو سره یا کوم چې غریب خلک دي هغه سره داسې مینه کوو لکه څنګه چې دې صوبهدار کوله؟ نو زما ملګرو، یقینا چې مونږ د خدای پاک د کلام په دې خبرو باندې عمل کو او دا خبرې به په خپل ژوند کې راولو.
سلیم اروره، تاسو ډیره ښکلی خبر وکړه چې هغه صوبهدار په یو ښه عهدې باندې و، د هغې په باوجود هم هغه په زړه کې سداسې نور سره نه وستل، بلکې هغه په عاجزۍ او حلیمۍ سره مالک عیسی مسیح ته د خپل نوکر د شفا دپاره درخواست وکړو. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح په دې دنیا کې ډیر په حلیمۍ سره ژوند تیر کړو. هغه خو به خپلو مریدانو ته وی چې د لومبړو غارونه او د مارغانو جال شته، خو ابن آدم دومره ځای نه لري په دې دنیا کې چې خپل سر پیو لګی. نو زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح د ذات په حق له دې آیت نه مونږ ته دا معلومیږي چې هغه په دې دنیا کې ځان د پاره سنو جمع کړي، بلکې هغه حلیمو. زما ملګرو، هیڅ چرم یو مغرور زړه مالک عیسی مسیح طرف ته نشي راتلی. هر هغه انسان چې په خپل عملونو باندې توکل کوي هغه په زړه کې مغرور دی، او مغرور زړه حلیم کس ته سجده نشي کولی، هغه حلیم کس ته نشي راتلی، ځکه چې هغه خپل ځان زیات ښه ګڼي. هغه هیڅ چرم هغه ته نیک یا صادق نشي ویلی، ځکه چې هغه ته خپل ځان نیک او صادق ښکاري. زما ملګرو، تاسو دا غم مه کوئ چې مالک عیسی مسیح به مونږ بچ کړی شي او که نه، د بچ کولو کار د مالک عیسی مسیح دی، بلکې تاسو صرف ایمان وساتئ، نو بیا به تاسو وګورئ چې خدای پاک ستاسو د ایمان په وسیله ستاسو دپاره څه کوي. نو د ټولو ناول خپل ځانونه حلیمان کوي، خدای پاک ته خپل ځان وسپارئ او د خدای پاک په یو حکم باندې یقین وساتئ چې دا خبره هم د خدای پاک رښتیا ده، او خدای پاک دا خبره هم رښتیا کوي، او خدای پاک دا هم رښتیا ویلي دي. او خپل ځان دغه د اختیار لاندې راولي، د خپل ذهن نه ټولې خبرې وباسي او په مکمل طور سره تاسو خدای پاک ته خپل ځان وقف کړئ. نو زما ملګرو، تاسو به د خدای پاک یو زورور قوت په خپل ژوند کې ووینئ او محسوس پې کړئ. نو تاسو په خپل زړه کې هم نن دا فیصله وکړئ چې مالک عیسی مسیح دا طاقت او اختیار لري چې هغه زما په ژوند کې زما کمزوری ختمولی شي، زما د لاعلاجه بیماری ختمولی شي، زما نه د قرض دا بوج ختمولی شي، ما له د اولاد خوشحالي راکولی شي، زما نه د دشمنۍ دا یره ختمولی شي، او زما د مرګ دا یره زما د ژوند نه ختمولی شي. نو زما ملګرو، تاسو به وګورئ چې مالک عیسی مسیح ستاسو په ژوند کې ستاسو د عقیدې په مطابق څومره لوی لوی کارونه کوي. زما ملګرو، که تاسو په هر قسم حالاتو کې یئ، بس په خدای پاک توکل وکئ او د خدای پاک قوت بیا تاسو په خپل وګورئ چې هغه ستاسو د پاره څه کوي.
ندیمه ډیره مننه. نو زما رونو خویندو، راځئ چې عبادت د دعا سره ختم کو. دای څه خبرې او کارونه شته چې مونږ هغه د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړو؟
زما د لور د پاره دعا کوي، هغه نن سبا ډیره زیاته کمزوري محسوسوي.
مونږ به د خپل ملک د حالاتو د پاره دعا کوو چې خدای پاک زموږ په ملک کې امن او سلامتی راولي.
او زما یو خور ده، نو هغه هم په دعا کې یاد ساتو چې خدای پاک هغه له روغ جوړ صحت ورکي، ځکه چې د هغه په ملا باندې هر وخت درد وي. نو هغه هم په دعا کې یاد ساتو چې خدای پاک هغه له روغ جوړ صحت ورکي.
او زما د پلار د پاره دعا کوي، هغه نه جوړه دي، چې خدای پاک هغه روغ جوړ کړي.
مالک خدای، موږ ستاسو شکر کوو، ستاسو د حضورې د پاره مالک خدای، او خاص تور باندې د نن کلام د پاره ستاسو شکر کوم مالک خدای. مالک خدایا، ته ډیر مهربانه یې او ته ډیره مینه کې مونږ سره مالک خدایا. مالک خدایا، څنګه چې مونږ د دې صوبدار په جون کې وکتل مالک خدایا، چې رده په تا باندې ایمان او یقین و، نو هغه په خپل ایمان او یقین سره تاته وې چې مالک، که تر دې زینه وې چې هغه دې خوشي، نو زما نوکر به خوشي. نو مالک خدایا، زمونږ ایمان او یقین دې په تا باندې چې زما دې رونو خویندو کوم درخواستونه ستا په وړاندې کې خل. مالک خدایا، زره سبا ګل خور د لور د پارم تانه د شفا دعا غواړم مالک خدایا، چې دا غې د بدن نه د ټول جسمانی کمزوري ختمه کړه مالک خدایا. مالک خدایا، غې له روغ جوړ صحت ورکا او دا غې په جون کې خوشحالیان راواله مالک خدایا. دا غې په جون کې مالک خدایا، ستا نور لیدل غواړم مالک خدایا. مالک خدایا، ته دا غې په جون کې کار وکا او مالک خدایا، ته غې ته وخیا چې ته غې سره ډیره زیاته مینه کې مالک خدایا. مالک خدای، مونږ باندې بیماریانی او کمزوریانی چې راځي، خو مالک خدای، ته هیڅ کله نه غواړي چې مونږ دې په تکلیف کې یو، مونږ دې په بیماریانو کې یو، بلکې مالک خدای، ته مونږ له آرام او سکون راکول غواړي. مالک خدای، زه د ندیم رور د پلار د پاره تانه د شفا دعا غواړم چې هغه له شفا ورک مالک خدای، او هغه باندې خپل د شفا لاس کېږي. دا مالک خدای، هغه زستا لاس ته سپارم مالک خدای. دا هغه په جون کې ته راشه او مالک خدای، هغه بالکل روغ جوړ کا چې هغه د خوشحالۍ ژوند تیر کړي، او مالک خدای، د خپلې کورنۍ سره په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر کړي. مالک خدای، دغه شان زه د فیصل لور د پارم تانه دعا غواړم چې د خور بیماره ده او په تکلیف کې ده. مالک خدایا، نو موس په دې سات هغه د دې تکلیف نه آزاد کا او شفا ول ورک مالک خدایا، او هغه بالکل روغه جوړه کا. مونږ د خپل ټول دعاګانې مالک خدایا، او د خپل ټول درخواستونه او د خپل ټول فریادونه مالک خدای، ستا حضورې ته راولو، او د ملک د سلامتی د پاره مالک خدای، تانه د برکت دعا غواړم مالک خدای، چې زموږ په ملک کې امن او سکون راولې مالک خدایا. او مالک خدایا، څوک چې زموږ د ملک په باره کې غلط سوچونه کوي مالک خدایا، یا زموږ په ملک کې جنگ جګړې راوستل غواړي، نو مالک خدایا، ته هغوی له پوی او عقل ورکي مالک خدایا، چې دا ملک په ترقۍ باندې روان شي مالک خدایا، او په دې ملک کې خوشحالي راشي، او د دې ملک ماشومان او د دې ملک هر یو نسل مالک خدایا، ستا شکر گزاری وکي او د ستا د نوم سنا صفت وي مالک خدایا. دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین.
آمین. نو زما خوګورونو خويندو، یقینا چې د دې خبرو تر نه تاسو ډیر سیز د کړی، او که چېرې تاسو مونږ ته دعا د پاره ویل غواړئ، یا مونږ له مشوره را کول غواړئ، یا تاسو د کلام په خبرو باندې نه پوهیږئ او داغه په حق له مونږ نه تپوس کول غواړئ، نو په دې پته باندې مونږ سره رابطه کول شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره دا
0015025005005 یعنی 0014 5024 1054.
او که چاری مونږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو زمونږ پته دا ده info@ pashtoradio.org. ګران مینوالو، کچاره تاسو په سوجه باندې زموږ پروګرام وا نو ری او تاسو غواړئ چې زموږ دا پروګرام بیا واورئ، نو دې لپاره تاسو زموږ دی ویب سایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې په هغه کې هم تاسو ته مختلف پروګرامونه، تعلیمات او روحاني سندرې ملاويږي. دا غي پته ده www.pashtozere.org. زما خوږو ملګرو، زما یقین دی چې تاسو به زموږ پته ځان سره لیکلی او خامخا به موږ سره رابطه کوئ. تاسو چې کومه ټلیفون شمیره ولیکله، نو په دې باندې تاسو موږ له صرف مس کال راکئ، موږ به پخپله تاسو سره رابطه وکړو او در سره به خبرې اترې وکړو. نو موږ به ستاسو د مس کال په انتظار کې یو. هوموس موږ له مس کال راکئ. نو ګرانو مینهوالو، اوس تاسو مال اجازه راکئ او تاسو د ښکلی شان ناز شریف واورئ. د خدای په امان.